په پیښور کې د غرمې 12 بجې شو. اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري کړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو. خبرونه له نجیب عامر او
افغان ولسمشر نن د سولې د عالي شورا نوې مشر او غړي اعلانوي. د خیبر پښتونخوا زمینی بلدیاتي انتخاباتو د ووټونو شمیره روانه ده. د شام په همس او د دمشق ښارونو کې 14 کې لسلو زیات کسان وژل شوي. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د عالی شورا رئیس او غړي نن په یو غونډه کې معرفي کړي. عبدالحکیم مجاهد چې تر دې دمه د سولې د عالی شورا سرپرست مشر پاتې شوی مشال لړیو ته وویل چې د سولې د عالی شورا نوې مشرتابه به نن د دې شورا د غړو په غونډه کې معرفي شي. اجرایه ریاست پرون تایید کړه چې پیر سید احمد ګیلانی د سولې د عالی شورا د مشر او کریم خلیلی، حبیبه سرابی، عطاالله سلیم، مولوی خبیر، حاجی دین محمد او مولوی خدامی د مرستیالانو په توګه غوره شوی دی. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل همداراز مشال لړیو ته ویل چې محمد ایوب رفیقی د دې شورا د دارالانشا د رئیس او فاروق بشر او فرهاد الله فرهادی د مرستیالانو په توګه ټاکل شوی دی. د سولې د عالی شورا نوی مشر او نوی مشرتابه په داسې حال کې اعلانېږي چې ټاکل شوی په روانونه کې د څلور اړخیزو غونډو د همغږۍ ډله په کابل کې په یو غونډه کې له طالبانو سره د سولې د خبرو نیټه وټاکي. د افغانستان د لوګر والی وایي د یکشنبه په ورځ په ازري ولسوالۍ کې 15 تنه قومي مشران وسلوالو تختولې دي. محمد حلیم فدایي وایي دغه مشران وسلوالو په زور له موټر اخته کړي دي. دی وایي د تختول شو مشرانو د خوشي کولو لپاره هڅې پیل کړي دي.
په ازره کې اصلا د ببرو د اکبرخیلو 15 پر سپینګیری قاچاقبر طالبان چې په قاچاقو کې ملوث دي، د قاچاقو کاروبار کوي، دغه مشران هلته کینولي دي. او موږ ولسوال او د ولایتي شورا وکیل او هلته قوي مشران او سره لګیا دي سپینګیر را خلاص کړي، نو تر سبا ورځې پورې ډېر قوي احتمال ده چې راخوشي شي.
بل پلو د سیمې خلک وایي که تختول شوی مشران زر خوشې نه شول دوی به ولسی پاسون وکړي. په خپله وسلوالو د دغو مشرانو د تختولو په اړه مشال لډیو ته څه نه دي ویلي. د محمد جنسی پولیټیکل انتظامی نن د ګل په ورځ اعلان وکړ چې د یکه غونډ له دروازې نیولې تر امبار تحصیله او نور پریواته لوري ته تر ساپو سیمې پورې ګرځبندیز لګول شوی دی. په سیمه کې چارواکي وایي د کرفیو پر مهال به امنیتي ځواکونه د پلټنې عملیات ترسره کوي. د تیر زیارت په ورځ وسلوالو په یو برید کې په مومن جنسۍ کې نه خاصدار سرتیري وژلې و. وروسته حکومت د پلټنې عملیات پیل کړل او د خالي په ورځ د دغو عملیاتو په ترڅ کې 15 وسلوالو وژل شول. په خیبر پښتونخوا کې د پرونیو ترسره شو زمینی بلدیاتي انتخاباتو د ووټونو د شمیرنې پروسه پیل شوه. د خیبر پښتونخوا په 23 ضلعو کې ترسره شوې دغه انتخابات د یکشنبه په ماخام پای ته ورسیدل او د امنیتي چارواکو په وینا د ترسره کېدو پر مهال د بدمنه هیڅ ډول پیښه مخې ته نه ورغله. د انتخاباتو د کمیسیون د ویان د معلوماتو له مخې د 350 نه د زیاتو خالي سیټونو لپاره 828 کاندیدان په میدان کې وو. د انتخاباتو له پیلېدو وړاندې نږدې 209 هاتیا د رایو مرکزونه حساس ګرځول شوی و. په شام کې فعالین او حکومت پلوه رسنۍ وایي د ملک په هغو برخو کې چې د حکومت تر واک لاندې دي د یو شمېر 14 په لړ کې لسګونه کسان وژل شوي دي. د شام د بشري حقونو سرنځای چې په برتانیا کې موقعیت لري د فبروري په 21 خبر ورکړ چې په هومس ښار کې په غبرګو موټر بم چاودنو کې لږ تر لږه 950 کسان وژل شوي چې ډیری یې ولسي کسان دي. څو ساعته وروسته همدې ادارې خبر ورکړ چې د سر ښار دمشق په جنوب کې په شیعه مشته سیمه کې د ویزان او موټر بم حمله په ترڅ کې لکتر لګه 50 کسان وژل شول. سیده زینب د شیعه مسلمانانو له مقدسو زیارتونو سیمه ګڼل کیږي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دواړو بریدونو مسؤلیت قبول کړي. دا بریدونه په داسې وخت کې ترسره شوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي له روسیې سره پر یو مقدماتي تړون سلا شوي چې تر مخې به په شام کې د نښتو درولو لپاره لاره هواره شي. د عراق په فلوجه ښار کې له هغې وروسته د قبایل او اسلامي دولت وسلوالو ډلې ترمنځ جګړه ودرېدلې چې راپورونه وایي وسلوالو په لسګونو ځایي خلک ونیول. یو ځایي حکومتي چارواکی عیسا سایر وایي د نیولو شویو کسانو شمیره د شپېتو پورې ده، خو یو ډګروال او یو قبایلي مشر بیا وایي چې دغه شمیره له سلو زیاته ده. سایر د فبروري په 1 وویل جګړه د ځواک د ناانډولۍ او د دې ویرې له وجې درېدلې چې نیول شوي کسان ونه وژل شي. په فلوجا کې د سنی مذهب عربي قبایل او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ترمنځ جګړه د فبروري په 19 نیټه پیل شوې وه. دواړو خواوو ته د تلفاتو د اوړېدو راپورونه ورکړل شوي دي. سایر وایي په راتلونکو څو ورځو کې به په فلوجا کې پوځي عملیات پیل شي، خو د عراقي پوځ له خولې ویل شوي چې د بغداد په 50 کیلومتره کې پرتې دغې سیمې مربوطاتو ته مرستې ورسېدلې دي. فلوجا او موصل د عراق دوه لوی ښارونه دي چې واک یې د داعش په لاس کې دی. د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو د فبروري په 1 نیټه تهران ته ولاړ. سوهلته د ولسمشر حسن روحاني خپل ایراني سیال حسین دهقان سره وویني. د ایران سرکاري خبري اژانس ارنا خبر ورکوي چې شویګو د حسن روحاني په نوم د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین پیغام له ځان سره وړي. ویل کیږي چې روسي وزیر په سیمه کې د ثبات تر اوستو او په شام کې د اوربند لپاره خپل نظر هم وړاندې کړي. په شام کې د تیرې 15 کلنې شخړې پر مهال ایران او روسیه د ولسمشر بشار د ملاتړو څخه وو. او د پاکستان د سوپر لیگ کرکټ لوبو په لړۍ کې پرون د پېښور زلمي د اسلام آباد یونایټډ پر وړاندې لوبه د 500 منډو په توپیر سره بایلودله. په دې توګه د شاهد افریدي په مشرۍ کې دغه لوبډله چې ښځه لیدلې وه له لوبو وتله. اوس به پایلوبه د کوټې ګلیډیټرز او اسلام آباد یونایټډ ترمنځ د فبروري په 28 نیټه ترسره کیږي. دا تر دې ګړی زموږ خبرونه. اوس ورځو اسلام آباد ته د رابعه اکرم خان نه د هوا حال او د کرنسۍ بیا اورو.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپیه اخیستل کیږي او په 1.6 روپیه او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.50 روپیه او په 1.50 روپیه او 50 پیسې. یو یورو په 1.48 روپیه او 50 پیسې او په 1.19 روپیه او 40 پیسې. یو درهم په 28 روپیه او 20 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپیه او 80 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 28 روپیه او په 28 روپیه او 10 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیه او 550 پیسې او په 1 روپیه او 500 پیسې او په یو پاکستانی روپیه 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپیه 202 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پېښور بنو او کوټه کې موسم وچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 8 او زیات نه زیات 6 ویشت، بنو کې 15 ویشت او په کوټه کې 1 او 1 ویشت وي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري. تاکل شوی د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن د هغه هواد د سولې عالی شورا نوې مشرتابه اعلان کړي. دغه شورا اوسنۍ سرپرست مشر هیلمن دی چې دغه اداره به وکولی شي له یو نوي هوډ سره د سولې لپاره هلې ځلې پر مخ یوسي.
یو نوی میکانیزم سره او د یو نوی فود او تسلیم سره به ان شاء الله په کار باندې پیل کړي.
په محمد جنسای کې پر خاصدارو د زیارت شپې په وسلوال برید کې د پنډیالۍ سیمې دوه ماشومان هم وژل شوي دي. دغه ماشومانو پرونه وایي غربت دې ته اړ کړل چې خپل بچي له خاصدارو سره برتي کړي.
یا بیا مزدوری کول او یا بندغه د دې او خاصداري زمونږ د درې ورونو ګاډه او نمبر په نمبر به نمبر راځنه.
او پرون د سواد په مرکز بنګوره کې د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ د یوې غونډې او مشاعرې په ترڅ کې ونماندل شو.
زه به دې بیا نه منم، بیا نه منم، بیا نه منم، ته چې می بیا نه منې، بیا نه منې، بیا نه منې.
یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع تر ازو ټاکل شوی د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د سولې د عالی شورا رئیس او غړي نن په یوه غونډه کې معرفي کی. په داسې حال کې چې د څلور اړخیزو خبرو د همغږۍ د ډلې غونډه په روانه اونۍ کې په کابل کې په پام کې ده. افغان چارواکو پرون خبر ورکړل چې پیر سید احمد ګیلانی د سولې د عالی شورا د رئیس په توګه غوره شوی او د هیواد څو سیاسي شخصیتونه د مرستیالانو او غړو په توګه ټاکل شوی دي. احمد تکل تفصیل لري.
ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی د سولې د عالی شورا نوی رئیس پیر سید احمد ګیلانی د هغه مرستیالان او مشرتابه ډله نن د دې شورا غړو ته معرفي کړي. د سولې د عالی شورا سرپرست مشر عبدالحکیم مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د عالی شورا نوی مشر او مرستیالان د ولسمشر لخوا غوره شوی دي او نن به اعلان شي.
په پام کې نیول سره چې د سولې د عالی شورا اعضا بر غوښتل کیږي، هغوی ته به نوی اداري تشکیل اعلانوي او هغه به لنن وروسته خپل کار باندې پیل کوي. بیا هغه تګلارې او د نښلارې چوکاټ کې دننه چې د دې کار لپاره ترسره کیږي د یو نوي میکانیزم سره او د یو نوي خود او تصمیم سره به ان شاء الله په کار باندې پیل کوي.
اجرائیه ریاست پرون تایید کړه چې پیر سید احمد ګیلانی د سولې د عالی شورا د مشر او کریم خلیلی، حبیبه سرابی، عطاالله سلیم، مولوی خبیر، حاجی دین محمد او مولوی خدام یې د مرستیالانو په توګه غوره شوی دی. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل همدارز ازادي رادیو ته ویل چې محمد ایوب رفیقی د دې شورا د دارالانشا د رئیس او فاروق بشر او فرهاد الله فرهادی د مرستیالانو په توګه ټاکل شوی دی. د سولې د شورا اوسنۍ سرپرست رئیس مولوی عبدالحکیم مجاهد د سولې د عالی شورا د رئیس په توګه د ښاغلي ګیلانی د ټاکل کېدو خبره تایید کړه.
نظر په هغه حلو زلو باندې چې جناب ولسمشر د افغانستان د سولې په ارتباط باندې د مختلفو اړخونو سره خپلې مشورې او سلاوي درلودې، تقریبا تر یو حده پورې یو نتیجې ته رسیدلې ده چې د سولې د عالی شورا به یو ډېر مؤثر او دروند تشکیل اعلان کی چې پر اساس کې به جناب سیر صاحب سید احمد ګیلانی وي او سره سره به یو تعداد معاونین وي.
د سولې د عالی شورا نوی مشر او نوی مشرتابه په داسې حال کې اعلانېږي چې ټاکل شوې له مخکینی پلان سره سم په روانه اونۍ کې له طالبانو سره د سولې د خبرو نیټه وټاکل شي. افغان چارواکو مخکې ویلي وو چې په پام کې ده د کپ پر څلرمه د څلور اړخیزو غونډو د همغږۍ ډله غونډه وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت سرچینو ویلي په دې غونډه کې به چې بل سبا په کابل کې جوړیږي د حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو نیټه وټاکل شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
پاکستان وایي د هند پټان کوټ پر پوځي اډې د شوي وسلوال برید په تړاو یې د پنجاب د ګوجرانوالی خار په وټانه کې اف آی آر درج کړو. دغه حمله په تور یې یو شمېر مشکوک کسان نیولي هم دي. دا خبر د پاکستان د کورونا او چارو وزیر چودھری نثار علی خان پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وکړې او زیاته کړه چې ډېر ژر به دغه پیښې د پاکستانی پلټونکو ډله هند ته ولاړ شي. تفصیل د ریاض مساخیل پر رپورٹ کې.
داخله وزیر چودھری نثار علی خان اوی چې د پټان کوټ پیخې لړکی پاکستان هندستان سره رابطه کې دی او پاکستان غواړي چې د پلټنو د پاره یو خصوصي ډله هندستان ته ولیږي. پاکستان کې د ذکر شوی پیخې د اف ای آر په حق لا د وفاقي وزیر وینا وا چې د دې مقصد پلټنې په خشان مخ په وړاندې بوتلل دي او دا څه نوې کار نه دی، ځکه چې د ممبئی پیخو اف ای آر هم پاکستان کې درج شوی وو. دی وی د قانوني پرمختګ د پاره ضروری وی چې اول اف ای آر درج شي، ځکه چې د بلې ډلې دریز دی چې د دې کار منصوبه بندي دلته شوی او دلته نه خلک تللي وو، نو ځکه مو دلته مقدمه درج کړه او د دې رستو به پلټنې کیږي. هندستان موږ ته ځینې ټلیفون نمبر هم راکړي او ځینې نمونه هم، نو اوس به موږ د ټلیفون مطالقه کپنونه دا معلومات کوو چې د دې نمبرو د دغه خلکو سره څه تعلق دی. بل زه دلته دا هم ویل غواړم چې د پټان کوټ حمله لړکی ځینې خلک نیول شوی هم دي، خو دا ډېره حساسه معامله ده، نو ځکه موږ په دې وخت د کسانو پیژنګلو او نمونه میډیا سره نه شریکو او نه موږ په دغه اړه سوازه اعلان کول مناسب ګڼو. مشال ریډیو چې کله هندستان کې د شوی پیخې مقدمه پاکستان کې درج کولو اقدام پاړه د دفاعي چارو کارپو او پاکستان پوز د پخوانی لیفټننت جنرال ترت مسعود نه تپوسو کو، نو دا د ستاینې وړ اقدام وبللو او زیاته کړه چې دا خای پاکستان گاونډي ملکونو سره ښه تعلقات غواړي. دی وی فکر کوم دا ډېر ښه طرز عمل دی. دې سره به تعلقاتو کې اعتماد سیوا شي او د الزامونو لړۍ کې به کمی راشي او تر ټولو اهم سیز دا دی چې هغه وسلوالې یا ترهګر ډلې چې د یو بل ملکي کاروایانی کوي په هغوی به دباو زیات شي. خپلو خبرو کې چودھری نثار علی خان وویل چې د پلټنو د پاره خصوصي ډلې هندستان ته لیږلو لړکې د پاکستان خارجه وزارت هندستان ته خط لیکلې، د کوم په جواب کې چې هندستان هم رضامندي ښکاره کړې او وایي پاکستان ته به د 15 ورځو په پیشګی نوټس اجازه ورکولی شي. د ده په خبره دغه لړکې د نیټې ټاکلو په غرض دواړه ملکونه رابطه کې دي. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
اوردن کوله یوی لسیزه زیاته مده کیږي چې په پاکستان کې د نام نه پیښه مخترازی او حکومتي چارواکي وایي په دغه پیښو کې زرګونه خلک مړه او جوبل شوي دي، خو د هغه هیواد د سیاستوالو ترمنځ د ترهګرۍ خلاف شریک دریځ لا هم مخته نه دی راغلی. اوس هم چې په پاکستان کې کومه تروستي پیښه وشي نو ځینې سیاستوالي د بهرنیو کړیو کار بولي. داسې ولې دا او شنون کې بیا په دغه لڅ وایي، د دې پوښتنو د ځواب لپاره د مجید بابر رپورټ اورو.
په پاکستان کې د تیرې یوې لسیزې راهیسې د وسلوالو ډلو فعالیتونه دوام لري چې په نتیجه کې یې د حکومت په وینا د 500 نه زیات کسان وژل شوي، په زرګونو نور ژوبل شوي او صدعتي او عربو ډالرو نه زیات مالي زیانونه هم شوي. خو تر دا مهال په دغه هیواد کې د مذهبي، لسانی او سیاسي ګوندونو او مشرانو لخوا کومه د سغدریزۍ ضد بیانیه نه ده رامنځته شوې. دا چې د دې تر شا څه وجه ده، د دې پوښتنې په ځواب کې لاهور میشته کارپوه حسن عسکري وایي چې سیاسي ګوندونه ګڼي چې سغدریزۍ ختمول د هغوی نه بلکې د ریاست کار دی.
ګوره، د پاکستان سیاسي ګوندونه په صحیح مانو کې د سخت درځي او ترهګرۍ د خطر په پیژندګلو کې ناکامه شوي دي، او به ځینې داسې ګوندونه دي چې د سخت درځي په فکر ولاړ دي. د دې لامل د سیاسي ګوندونو لخوا د سخت درځي پر ضد بیانیا رامنځته نه شو، او سیاسي ګوندونو له په دې لړ کې چې کوم کردار لوبول په کار و هغه ادا نه کړ. خو په دې کې تر ټولو بنیادي کردار د دغو سیاسي ګوندونو د مشرانو او چې خپل کارکونکو پارلماني غړو او عہدیدارانو ته هدایت ورکړل چې د سخت درځي پر ضد د ولس رائے جوړولو کې کردار تر سره کړي. چونکی دغه بیانې تعلق د مذهب سره دی، نو ځکه سیاسي ګوندونو د کې ډېر دخل اندازي نه کوي. او بل دا چې د سیاسي ګوندونو زیاته دلچسپي د ولس څخه په ووټونو اخیستو کې ده، نه دا چې په سخت درځي ختمولو کې.
خو په پیښور کې د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر اجاز خټک وایي چې تر دا مهال خو سیاسي ګوندونه او حکومت د وسلوالو فعالیتونو ته د بهرنو او ګوندي هیوادونو سازشونه وای، او دغه جګړه خپل جګړه نه غنی، نو پر ضد د بیانیه رامنځته کېدو خو بیا پوښتنه یې ختم شو. په لاهور کې یو سیاسي څېړونکی سجاد نصیر بیا وایي چې ځینې سیاسي ګوندونه د دغو وسلوالو پر ضد نه بلکې د دوی په حق کې د ولس رائے اړوي.
کچھ پولیټیکل فورسز جو ہیں وہ
ځینې سیاسي ګوندونه د دوی تر شا ولاړ دي، دوی ته شاباسی ورکوي، همکاري ورسره کوي، او هغه سیاسي ګوندونه یا خلک چې ترهګرو پر ضد وي دا غوي مخالفت هم کوي. او دا کار یوازې پاکستان کې نه بلکې په سیمه ایز توګه او په نړیواله توګه هم روان دي. مخکې به د خو او بدو طالبانو خبره کیده، اوس هغه هم ختمه شوه. خو اوس پوښتنه دا ده چې موږ د کومو طالبانو خبره کوو، د کومو وسلوالو پر ضد د بیانیه ضرورت دی. حکومت هم سرګنده تګلاره نه لري چې د چا پر ضد کاروایی په کار ده او د چا نه. نو دغه عملونه دي چې تر دا مهاله موږ د وسلوالو پر ضد یو متفقه بیانیه رامنځته کولو کې ناکامه یو.
پروفیسر حسن عسکری وایي چې په پاکستان کې په خصوصي توګه او په نړیواله کچه په عمومي توګه د ترهګرۍ او سخت دریځۍ د مخې نیولو کار ریاستونو ته حواله کړل شوی دی، او سیاسي ګوندونو او ټولنې ترې ځان مبرر کړی دی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اوریدن کو د محمد جن سید پنڈیالای سیمه زیاتر اوسیدونکو خپل غریبای د تړکړی چې خپل ماشومان په کم عمرای کې له خاصدارو سره برتی کی او یا هم د هیواد لوی خارونو ته د مزدورۍ لپاره ولېږي. دغه ماشومان کله یاد دواړو کارونو پاتې شي، نو د خپل سیمه په غرونو کې کاڼي وباسي او یا هم په خوړونو کې شګې چڼوي. هم په ممندو کې پرمنتی ځواکونو د زیارت د شپې په وسلوال برید کې د سیمه دوا ماشومان خاصدار هم وژل شوی. شنواز ترکزه رپورټ راکوي.
په پنډیالې سیمه کې. د زیارت په شپه په وژل شویو خاصدارو کې 2-15 کلن ماشومان هم شامل وو. دغه ماشومانو د ډېر غربت له وجې د خاصدارۍ ډیوټي کوله، ځکه چې د دغه سیمې اولس په مالي حیثیت کمزوري دي. دغه کورنیو سره د لیدو لپاره پنډیالې درې ته روانوم، نو څو ماشومان مې ولیدل چې په باراني خوړ کې شګې چڼولې. د دې ماشومانو عمرونه ډېر کم و، بلچی او ګنټي ورسره وو او د شګو یو چاڼې په خوړ کې ودرولې وو چې ګنې د کورنۍ لپاره د خپل سبق نه وروستو پیسې وګټي. له دغه ځایه چې کله د وژل شویو ماشومانو خاصدارو حجرو ته ورسېدم، نو د کچه حجرو بهر د وارثانو ترڅنګ دواله راغلي خلک هم ناست وو.
ما نوم ابدار دی، د هغه عمر بل ما خلګ 15 کاله او نوم برادالو. خاصداری خو اوس کوله، خو څه سبق خو بیا څه پورې ویل. ما خیال دی څلورمه پورې ویل، 15 پورې ویل، بیا پرېښې وم. که حکومت موږ له څه کوي هم بده نه ده، او که نه کوي موږ سوال ترې نه کوو. موږ مړه شو او خپه شو او خراب شو، د دې د پاسه که موږ له 15 روپۍ راکړي موږ څه سود پرې نه کېږي او نه پرې هغه راځي.
له دوه وروستو د یو بل ماشوم خاصدار د کورنۍ سره میلاو شوم، چې هغوی هم د غریبۍ فریاد کو او هم د خپل زلمي په مرګ غمژن وو.
شوکت زما د زین نوم فرهاد و، 15 کالو پورې به د بدې ورځې ډبه م لېږن، لکه یا بهیې مزدوري کوله او یا به م دغې د لېږه نور څه کار نه. او خاصداري زمونږ خو ځان له نه وه، د درې ورونو ګډه وه، نمبر په نمبر به نمبر راتله. دوه میاشتې به یو ورور وکړه، دوه به بل وکړه، دوه به ما وکړه، کال کې به مې 4 میاشتې راتلې.
او د دوی په وینا چې په دې سیمه کې کارخانه یا د روزګار کومه بله وسیله هم نشته، خپل ماشومان بچي نورو ښارونو ته مزدورۍ لېږي، یا خاصداري کوي او یا په غرونو کې کانی او خورونو کې شګې چڼوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مومند ایجنسی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د دې عمر
بیا غینا پس په ډیسټریکټ کې
منګل ته پی کې کومې ده
هندستان. هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د مورنۍ ژبو نړیوالې ورځې په مناسبت پرون په کراچۍ کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو احتجاجي مظاهره وکړه، چې پکې د سکولونو د ماشومانو په شمول یو د پام وړ شمېر خلکو ګډون وکړ. د مظاهرې مشرانو او ګډونوالو د خیبر پښتونخوا حکومت د هغه ګام غندنه وکړه چې د دوی په خبره له تعلیمي نصابه د پښتو مضمون د وستلو هڅه کوي. په مظاهره کې غوښتنه وشوه چې د هیواد په هر یو صوبه کې ماشومانو ته د هغوی په مورنۍ ژبو د زده کړو فرصتونه باید برابر کړل شي. د کراچۍ نه د محمد عمران رپورټ اورو.
د مظاهرې پر مهال ویناوالو د بنگلاديش د ځوانانو هغه قرباني وستایلې، د کوم له کبله چې 20 فروری د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ ګرځول شوې ده. مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند څانګې مشر نذیر جان لالا وویل چې پښتون قاموس بیدار شوی، خو ضرورت دی چې دوی یو ځای ته راغونډ کړي شي.
دا قانون دی چې پښتنو نه زیاته بدترین غلامی لري. نن موږ په دې بالکل باور لرو چې زمون قام تقریبا خپل لا دشمن پیژندل، خپل د ناسیالې هغه وجوهات به معلوم کړي. بیا ته خبره ده چې موږ صرف درا غونډې دو تنظیم کېدو هغه معمولی یو کیسه پاتې ده، ان شاء الله دا به موږ
پر دې موقع دغه ګوند سند څانګې سینیئر نائب صدر سکندر یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت پښتو له نصابه وباسي، ولې په نړیوال کچه هر څوک دا مني چې قانونه که پرمختګ کوي نو یوازې پر دې چې مورنۍ ژبې ته درناوی لري.
دلته زمونږ بچي عالمان په دې نه رغېږي چې په کورونو کې ورته مونږ د شیان نمونه والو، چې سکول ته لاړ شي نمونه بدل شي. زمونږ ماشومان زمونږ بچي درې ژبې زده کړي خو دوی علم نشي حاصلولی. نن په خیبر پښتونخوا پختونخوا کې دا غزی وزیر اعلی ځان ته پرویز خټک وای خټک زمونږ ډیره درنه قبیله ده هغه دا خبره کوي چې زه پختو اورم زما په سر کې ډس کیږي چا چې خپل مورنۍ ژبې ته سپک کتلې دي دا انسانان نشي درنه ده
د پختونخوا ملي عوامي ګوند کراچۍ شرقي مشر ډاکټر محمود خان وویل چې په کراچۍ کې شپېته نه واخله او یا لکه پورې پښتانه ژوند کوي باید دا ټول په روانه سرشمیرنه کې خپل مورنۍ ژبه پښتو ولیکي چې داسې سیاسي او کلتوري حق ومنلی شي او په ټاکنو کې دوی ته په قومي بنیاد برخه ورکړی شي
کراچۍ کې کم از کم دا 60-70 لاکھ نه زیات تعداد دی چې دا اوس کوم مردم شماري چې موږ وایي چې ټول پښتانه به دې کې خپل مردم شماري کې لکه خپل مورنۍ ژبه دا لیکو کې خپل یو تعداد ظاهر کې لګا چې یار دلته کم مراد کم صوبائی سیټونه کم شیلې چې راځي دا د پښتو ژبې د هغه علاقې سره د پاغي باندې تقسیمېږي نو آیا په کراچۍ کې د هغه پښتنو هغه حصہ نشته لګا موږ وایي چې موږ زمونږ هغه علاقې زمونږ صوبائی سیټونه زمونږ قومي اسمبلی کم از کم دا د هغه میجورټي په بنیاد دی راځي لګا
د دې احتجاجي مظاهرې ویناوالو د پاکستان د مرکزی حکومت نه دا غوښتنه هم وکړه چې د پښتو په شمول ټولو مورنیو ژبو ته یو رنگ درنښت ورکړی شي او دغه ټولې ژبې دې په نصاب کې شامل کړی شي محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ
اردوونکو پرون د سوات په مرکز منګور کې هم د یو ځایي ټولنې سواستو آرټ اینڈ کلچر اسوسیشن لخوا د مورنیو ژبو نړیواله ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې ونمانځل شوه د سیمې لیکوالو او منورینو غونډې ته په خپلو ویناو کې د مورنیو ژبو د نړیوالې ورځ پر تاریخي ارزښت رڼا واچوله په غونډه کې چې مشاعره هم پکې وشوه پښتو ژبې ته د ودې ورکولو لپاره د قراردادونو په ترڅ کې د خیبر پښتونخوا له حکومته یو لړ غوښتنې وشوې نیاز احمد خان رپورټ راکوي
د سواستو آرټ اینڈ کلچر اسوسیشن تر سوری لاندې منګور کې غونډه کې د سیمې شاعران ادیبان پوهان او عام ولس را جمع شوي ول په دغه موقعه ډاکټر همدر چې د سیاسیاتو ماهر دی ویل چې دغه ورځ د کال 2000 د متحده قانونو تر سوری لاندې د بنگلاديش ډاکا زده کوونکو د ژبې لپاره د هلو ځلو په یاد کې منځل کیږي
د میډیکل سټوډنټانو هغه راوتلی په یو ویشتمه فروری کال 1952 کې د پاکستان سٹیٹ پولیس چې دی باغی باندې د یو پاکستان سټوډنټان چې دی هغه شهیدان شو هم دغه تحریک د دې سبب شو چې بنگلاديش ازادي واغستا او په تاریخ کې په اول ځل یو اکثریت چې دی د اقلیت نه ازادي واغستا
د غونډې مشر میلما د سوات منګلور د جبو او تاریخ پوهان پروفیسر پرویز شاهین وو په دغه موقع دوی وویل چې پښتو ژبه د نړۍ په کچ منل کیږي ولې د پاکستان دولت ورته پام نه کوي
موږ له دا سوال مخې ته کول غواړي چې موږ په دې ژبه ننګ ولیکو دولت غواړو څه چلې د هغې شی دی چې دا د چیلنجونو ژبه ده په دنیا کې شپږ زره درې سوه یو ژبې ویل کیږي د چیلنج په توګه یې وایو په دنیا کې صرف په شپږو ژبو کې میډیکل انجینئرنګ فلسفه او قانون ویل کیږي په نورو کې نه ویل کیږي په هغې کې په شپږو کې یو پښتو ده
د غونډې کوربه د سواستو آرټ اینڈ کلچر اسوسیشن مشر عثمان الاسیار د قراردادونو په شکل کې د خیبر پښتونخوا حکومت څخه غوښتنه وکړه چې پښتو ژبه د 12 جماعت پورې په تعلیمي ادارو کې لازمي کړي د ترڅنګ سوات پوهنتون کې د پښتو څانګه پرانستل شي
پاکستان په نورو دریو صوبو کې د هر قوم د خپلې ژبې سرکاري چینل دي د ټي وي چینل د پښتونخوا حکومت مخکې اعلان کړو او مرکزی حکومت اعلان کړو چې د پښتونخوا اباسین چینل به سرکاري چینل چې خالصتاً د مورنۍ ژبې د پښتو ژبې چینل دي نو قرارداد پاس کړو چې دا د زر تر زر د دې چینل پرانستو کړ شي نو یې قرارداد سره ملګري باید چې لاس وچت کی
په دا موقع راغلی یو شمیر شاعرانو خوندور کلامونه وړاندې کړل چې پکې د یو څو شاعرانو وینا ده
چې په نصاب کې ژبه سیبا ته زمانه منی نور څه دلیل لري خودغه دا چې ما نه منی او زبد بیا نه منم بیا نه منم بیا نه منم ته چې می بیا نه منی بیا نه منی بیا نه منی
په مخ د زمکه چې ستا یو مینوال هم ژوندې وي تب ژوندې تب نه مرې تر قیامت پښتو
په ژوند به پرې نه کړم زه ستا د وفاله منا د خپل پښتون لوز بستا سره پالم پښتو
د زخمی جړونو د ګنڈلو پچل نه پوي لکه د ژوند تیرولو پچل نه پوي ځان ته نر وي پر دې جنگ خپل کاله تر راوړو وز د دې جنگ نه د وتلو پچل نه پويږي
څنګه بابا دې گیتو څنګه بارغه گیتو اے د پختون روان کورا کلا باد میں گیتو
د غونډې په اخر کې ویل شول چې دغه دستوره کې منظور شوی د پښتو ژبې لپاره ټول قراردادونه به د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ته د لیک په شکل کې لیږل شي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپک سوا یویش کلو هرسا او لنډو سپو دول زرا یو سلو دیرش زیار لزرا پینزه سوا اتیا ول لزرا ات سوا اتیا او پینزه لزرا و سوا شپیتو کلو هرسا او ری دلشه
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکې دي. د نجیب اپرنبا د خبرونو لنډیز وورو.
ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی د سولې د عالی شورا رئیس او غړي نن په یوه غونډه کې معرفي کړي. اجرایه ریاست پرون تایید کړه چې پیر سید احمد ګیلانی د سولې د عالی شورا د مشر او کریم خلیلی، حبیبه سرابی او عطا الله سلیم د مرستیالانو په توګه غوره شوی دی. د افغانستان د لوګر والی محمد حلیم فدایی وایي د یک شنبې په ورځ په ازرې ولسوالۍ کې 15 تنه قومي مشران وسلوالو تختولي دي. دی وایي د تختول شوو مشرانو د خوشي کولو لپاره هڅې پیل کړي دي. د مومند جنسي پولیټیکل انتظامي نن د ګل په ورځ اعلان وکړ چې د یکه غونډ له دروازې نیولې تر امبار تحصیله او نور پریواته لوري ته تر ساپو سیمې پورې تر نامعلومه وخته پورې ګرځبندیز لګول شوی دی. په سیمه کې چارواکي وایي د کرفیو پر مهال به امنیتي ځواکونه د پلټنې عملیات ترسره کوي. په خیبر پښتونخوا کې د پرونیو ترسره شوو زمینی بلدیاتي انتخاباتو د ووټونو د شمیرنې پروسه پیل شوې ده. د خیبر پښتونخوا په 23 ضلعو کې ترسره شوو دغو انتخاباتو کې د امنیتي چارواکو په وینا د بدامنۍ هیڅ ډول پیښه مخې ته نه ده راغلې. د شام په همسا او دمشق کې په 14 او ځانمرګو بدونو کې لسلو زیات کسان وژل شوي دي. حکومتي چارواکي وایي زیاتره وژل شوي کسان ولسی خلک دي. داعش د بدونو ذمہواري قبوله کړې ده. د عراق په فلوجه ښار کې لاغي وروسته د قبایلو او اسلامي دولت وسلوالو ډلې ترمنځ جګړه ودرېدلې چې راپورونه وایي وسلوالو په لسګونو ځایي خلک ونیول. یو ځایي حکومتي چارواکی عیسا سایر وایي د نیول شوو کسانو شمیره د شپېتو پورې ده. د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو د فبروري په 28 نیټه تهران ته ولاړ. سوال ته د ولسمشر حسن روحاني او خپل ایراني سیال حسین دهقان سره وویني. د پاکستان د سوپر لیگ کرکټ لوبو په نړۍ کې پرون د پیښور زلمی د اسلام آباد یونایټیډ پر وړاندې لوبه د 500 منډو په توپیر سره بایلوده. په دې توګه د شاهد افریدی په مشرۍ کې دغه لوبډله چې خزلې دلې وه له سیالۍ وته.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو مهمه برخه په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال ریاض موسی خیل ناورو.
نن د پاکستان اکثر او رسپانو خپل اداري د نه په کارکردګي او د وفاقي حکومت په بیانونو لیکلي دي. دغه لړکي مشرک رسپانو وایي چې وزیر اعظم نواز شریف په یو عام جلسه کې په نیب نیوکه وکړي او د هغې رستو د پنجاب د قانون وزیر رانا ثنا الله او بیا د اطلاعات او وفاقي وزیر پرویز رشید هم وویل چې نیب دې بیګونه او کاروباري خلک تنګول پرېږدي. ګنی نو سرمایه کار به له پاکستانه لاړ شي او یوازې مونږ او سیکورټي ګارډ به پاتې شو. اداري وایي چې عام خلک په دې خبر نه پوهیږي چې د نیب د سرمایه کارو سره ستاسو دی. هر هغه تن چې پاک کاروبار کوي او جایزه منافع اخلي هغه به د نیب نه ولیریږي او نیب به د هغوی خلاف څه کاروایي وکړي، ځکه چې نیب داسې هیڅ قسمه اختیار نه لري. البته هر هغه تن چې په غلطه طریقه یې مال را جمع کړی وي او سرکاري خزانې ته یې زیان رسولی وي، نیب به ارومرو د هغې خلکو خلاف کاروایي کوي، ځکه چې دا اداره جوړه شوې هم د داسې خلکو دپاره ده. او د دې ترڅنګ جنګ ورځپاڼه خپله اداریه کې وایي چې د جنسي تیری او غیرت په نوم وژنو کې اضافه شوې ده او د دې لویه وجه دا ده چې یو خو خلکو ته په وخت انصاف نه ملاویږي او بل دا چې داسې خلک اکثر خپلو کې روغه جوړ وکړي او خبره ختمه کړي. اداري مخکې وایي چې کله هم د جنسي تیری خبره راشي نو د اخلاقي ذمہواری په وجه اکثر د زنانو نوم مخې ته نه راوستي کیږي، ځکه چې د هغې سره نه یوازې د هغې زنانه بلکې د ټولې کورنۍ بدنامي کیږي او بعضې وخت تفتیش او نوره کاروایی دومره اوزنډیږي چې ورسره ملزمان د سزا نه بچ شي. بل طرف ته ملزمان په سنس جوړ په متاثره کورنۍ دباو اچوي نو دې سره هم اکثر راضینامې وشي او ملزمان بیا د سزانه بچی. دا راز د غیرت په نوم قتل مقدمه کې هم د مړي نږدې رشتہ دار دوی مډل سره روغ وکړي او خبره ختمه کړي. اداري اخره کې لیکي چې اوس حکومت د قانوني مشیرانو سره په صلاح دوانو قانونو کې داسې بدلونونه راوستل غواړي چې ورسره د ملزمان د سزانه بچ نشي. د نوي بدلونونو تر مخه به د غیرت په نوم قتل کې راضینامه منل یا نه منل د عدالت اختیار وي. دا راز به د جنسي تیری مقدمه کې ملزمان په متاثره کورنۍ دباو نشي اچولی او عدالتونه او پولیس به هم د دې پابند وي چې شپږو میاشتو کې دننه دننه د مقدمه فیصله وکړي او امکان دی راتلونکو اونۍ کې دغه قانون د ترمیم د پاره ایوان ته وړاندې کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اردن کو ہندے انڈین ایکسپریس رسپانے دا ہند پر پٹان کوٹ پوجی اڈی دا وسلوال برید پر مسئلہ دا پاکستانی او ہندی چرواکو جلی دنو او سٹارز اینڈ سٹرائپس نومی و پانے بیا پا افغانستان کی دا داعش پر لاندے دا افغان زواکونو دا کامیاب عملیاتو پاڑا لیکن اخباری کڑی دی چھے تاسو تا تفصیل اورو. د هند انډین ایکسپریس ورځپاڼې د سرچینو په حواله لیکلي وروسته له هغه چې د پاکستان حکومت د هند پر پټانکوټ پوځي اډې په برید کې د ککړو پاکستانی وګړو پر ضد اف آی آر درج کړ، ټاکل شوی چې پاکستانی او هندي چارواکي پر یاد موجوده خبرو لپاره راتلونکي میاشت سره وګوري. لیکن وایي د پاکستان لخوا د دغه حمله د پلټنو لپاره د ټاکل شوی ټیم غړي به هند ته ولاړ شي او همداراز د پاکستان او هند د خارجه چارو وزیران به په مارچ میاشت کې د سارک سرمشریزي د غونډې په څنډه کې پر یاد موضوع سره وغږیږي. په داسې حال کې چې د هند او پاکستان د قومي سلامتیا سلاکارانو پر پټانکوټ د شوي برید مسله په ټلیفوني خبرو کې څېړلې، په نوي ډیلي کې د پاکستان های کمشنر عبدالباسط څو ورځې مخکې د هند د خارجه چارو له سکرتر سره ولیدل. دغه راز په اسلام آباد کې د هند نوی های کمشنر گواتم بمبا والے د پاکستان د خارجه چارو وزارت له سکرتر اعزاز احمد چودھری سره پر یاد موضوع لیدلی او خبرې ورسره کړې دي. بمبا والے همداراز د بهرنیو چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم له سلاکار سردار عزیز او هم په بهرنیو چارو کې د پاکستان حکومت له ځانګړي مرستیال طارق فاطمی سره کتلې دي. بلخوا د سٹارز اینڈ سٹرائپس و پانی ولیکن وای د اسلامی دولت وسلوال ډلې یا داعش وی ملاتړ ډلې تر اوسه ونه شو کړای چې په سوریا او عراق کې پرمختګ او یا هم په افغانستان کې ځانته ځای جوړ کړي. لیکن د شننکو په حواله وای چې داعش ځکه په افغانستان کې په تیزی سره پخې لګولو ته جوړ نشو چې د یاد ډلې له وحشتناکې مفکورې سره حتی بنسټپالی افغانان هم ملګري نه دي. په لیکنه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د مشر کمانډان جنرال جان کیمبل خبر راغسل شوی چې وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې له زرو تر دریو زرو پورې غړي له پاکستان سر په سرحدي سیمو په تیره د ننګرهار ولایت په غرنیو سیمو کې ځای پر ځای شوي دي. د لیکنې تر مخه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ملاتړو یو کال مخکې د افغانستان په جنوبي ولایتونو هلمند او کندهار کې یو څه نفوذ درلود، خو مشر یې ملا عبدالرؤف خادم چې په 2014 کال کې له افغان طالبانو جلا شوی و د تیر کال په فبروري میاشت کې په یو ډرون برید کې ووژل شو. لیکن د افغانستان په ولسی جرګه کې د هلمند د خلکو د استازي حبیبې سادات له خولې زیاتوي چې افغان ځواکونو تیر کال دغه ولایت د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش له ملاتړو پاک کړ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي دی او روسي سیالې په سوریا یا شام کې د جګړو د پای ته رسولو لپاره په اصولو کې یوې موافقې ته رسیدلې دي. په عین حال کې د سوریې د اپوزیشن لوی ډله وایي په دې شرط د یو احتمالي اوربند ټینګولو ته تیار ده چې د سوریې حکومت لومړی د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې سیمو محاصره پای ته ورسوي او هم په زرګونو بندیان خوشي کړي. دغه ډله یو احتمالي اوربند ته په داسې حال کې چمتووالی ښیي چې په سوریا کې د جګړو پای ته رسولو لپاره هغه اوربند چې نړیوالو پرې موافقه کړې وه او باید دو ورځې مخکې جاری شوی وای نافذ نشو. تفصیل له نوریاس نوری څخه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له خپل روسي سیال سره په سوریه کې د جګړو د پای ته رسیدو لپاره پر یوې ابتدایي موافقې سلا کړې ده. جان کری چې په عمان کې د اردن د بهرنیو چارو له وزیر سره په یو خبري کانفرنس کې خبرې کولې وویل د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره مې په ټلیفون خبرې وکړې. له هغه سره پرون غږېدلی وم او نن سهار بیا وغږېدلم. ما پر دې خبرې ټینګار وکړ چې هر څومره ژر چې کېدای شي دې ته اړتیا ده چې جګړې په بشپړه توګه ودرول شي او په لنډ ممکنه وخت کې یو اوربند ترلاسه شي. هغو خبرو ته په پام سره چې موږ وکړې زه ګومان کوم چې د جګړو د پای ته رسولو لپاره په اصولو کې موږ یوه موقتي اوربند ته رسېدلی یو چې هغه به په راتلونکو ورځو کې نافذ شي. کیری ویل دی او لاورف هیله مند چې د دواړو هیوادونو ولسمشران بارک اوباما او ولادمیر پوتین به په راتلونکو ورځو کې پر دې مسلې خبري وکړي چې په اصولو کې یو موقتي اوربند بشپړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې دواړه لوري تر اوسه د موقت اوربند پر جزئیاتو کار کوي. د روسي د بهرنیو چارو وزارت هم تایید کړ چې لاوروف او کیری نن په ټلیفون په سوریه کې د اوربن پر مسلې خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت وویل دواړو مشرانو د اوربن پر شرطونو چې ښایي د هغو سخت دریځو ډلو په وړاندې د عملیاتو دوام پکې استثنا وي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا تر روسي ډلې نومولي دي خبرې وکړې. د نړۍ سترو قدرتونو د فبروري په 12مه نیټه د مونشن په نړیوال امنیتي کانفرنس کې پر یوه اوربند موافقه کړې وه چې باید دوه ورځې مخکې نافذ شوی وای، خو د جګړو د سختېدو له امله عملي نه شو. د سوریه د اپوزیسیون لویه ډله چې سعودي عربستان ملاتړ کوي وای په دې شرط د یوه احتمالي اوربند ټینګېدو ته تیاره ده چې د سوریه حکومت لومړی د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې سیمو محاصره پای ته ورسوي او هم په زرګونو بندیان خوشې کړي. د خبرو د عالی کمیټې ویان سالم المسلط ویل د اوربند وروستی مهلت پای ته ورسید، خو روسیا او د سوریې رژیم څه ونه کړل چې د دوی دغه بې تفاوتي نړیوالې ټولنې ته یو سپکاوی دی او هم د دې څرګندونه کوي چې د سوریې د خلکو ژوند ته درناوی نه کوي. د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د سوریې حکومتي ځواکونو د روسیې په ملاتړ ترکیې پورې تنژې تهاجمي حملو ته زور ورکړی دی. په عین حال کې د سوریې ولسمشر بشار الاسد وویل دی په دې شرط اوربند ته تیار دی چې تر روسستان د جګړو له آرامېدو د ځان په ګټه کار وانخلي. د سوریې یو آنلاین رسمي رسنۍ د اسد له قوله ویلي چې وای موږ دا ویلي چې د پوځي عملیاتو د درېدو لپاره تیار وو، خو یوه مسله چې ډېره مهمه ده دا ده چې آیا د ترورستانو مخه نیول کېدای شي چې د اوربند په موده کې خپل سنګرونه پیاوړي نه کړي. اسد ویلي هر اوربند باید دا مسله یقیني کړي چې د نورو هیوادونو په تیره بیا د ترکیې لخوا سوریې ته د نورو ترورستانو او وسلو د استولو یا هم د بل هر ډول لوجستیکي ملاتړ مخه ونیول شي. له 13 سپتمبر میاشتې راهیسې لکه چې روسیې د خپل نږدې متحد د سوریې د ولسمشر په ملاتړ پوځي عملیات پیل کړي، د اسد رژیم ځواکونو په تدریجي ډول په څو مختلفو جبهو کې پرمختګ کړی دی.
دا مشال ریډیو ده.
د روسیې دفاع وزیر پرون د ایران له ولسمشر حسن روحانی او خپل ایرانی سیال سره په تهران کې وکتل. روسیا او ایران چې دواړه د سوریې په کړکیچ کې د دې هیواد د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي، په پام کې لري چې د هوایي مدافع د توغندیو او همداراز د جنگي جټ الوتکو د پیرودلو هغه معامله هم لاسلیک کړي چې امریکا یې مخالفت کوي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزی څانګې رپورت د احمد تکل ناورو.
د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو پرون په داسې حال کې تهران ته ورسید چې ایرانی سیال یې یوازې څو ورځې مخکې مسکو ته سفر کړی و. د ایران د دولتي ټلویزیون د راپور له مخې شویګو له ولسمشر حسن روحانی او له خپل ایرانی ساری حسین دهقان سره وکتل او د سیمې د روان وضعیت په اړه خبرې وکړې. تاس خبری آژانس د ایران د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله راپور ورکوي چې د سوریې کړکیچ د روحانی او شویګو د خبرو اصلي موضوع و. سرچینه زیاتوي دواړو خواوو د سوریې پر حالاتو د وروستیو پرمختګونو په رڼا کې خبرې اترې وکړې. د سرچینې په وینا شویګو روحانی ته د سوریې لپاره د نړیوال لو د وروستیو موافقو په اړه د ولسمشر ولادیمیر پوتین پیغام هم ورساو. د روسیې دفاع وزیر په داسې حال کې ایران ته سفر کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي ایران او روسیې په سوریه کې د دښمنیو د ختمولو پر اصولو په موقت ډول موافقه کړې ده. روسیا او ایران دواړه د سوریې د ولسمشر بشار اسد د حکومت ملاتړ کوونکي دي. د روسیې دفاع وزارت وایي شویګو او دهقان یوه اونۍ مخکې په مسکو کې په خپله کتنه کې په سوریه کې د حکومتونو ترمنځ د پوځي همکارۍ په اړه د تیر 2015 کال په جنوري میاشت کې د شوې موافقې د عملي کولو پر جزئیاتو خبرې وکړې. روسیه او ایران په خپلو کې د هوایی مدافع د S-300 توغندیو د پیرودلو موافقه کړې او تهران وایي چې غواړي له مسکو څخه د سودیرش جنگی جټ الوتکو د پیرودلو تړون هم لاسلیک کړي. هغه مهال چې ایرانی چارواکو د سودیرش الوتکو د پیرودلو په اړه له روسی چارواکو سره د خبرو خبر ورکړ، نو واشنگتن په اړه سخت غبرګون وښود. واشنگتن وایي پر تهران د الوتکو پلورل به پر ایران د ملګرو ملتونو له لګول شویو بندیزونو څخه سرغړونه وي. د روسیې دفاع وزیر ایران ته د سفر په درشل کې ویلي و چې مسکو او تهران په منځني ختیځ کې له ورته ګواښونو سره مخامخ دي او ځکه په پوځي برخه کې د همکاریو پراخولو ته چمتو دي.
دا مشال ریډیو ده.
دا امریکایی NBC ټلویزیون پر پاڼه خبر شوی ولیکنه وایي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په تیرو دریو کلونو کې بهرنیو هیوادونو ته شپږ شپېته سفرونه کړي چې څه د پاسه شپږ میلیونه ډالره لګښت پر راغلی دی. د لیکنې تر مخه نوموړي د خپلې وزیر اعظم په دوره کې د پاکستان د قومي اسمبلې له شاوخوا 2500 غونډو څخه یوازې په شپږ دیرشو کې ګډون کړی دی. د لیکنې تفصیل مجید بابر اوروي.
امریکایی ټلویزیون این بی سی په خپله ویبپاڼه د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف بهرنیو هیوادونو ته د سفرونو او په دغه سفرونو د مالی لګښت موضوع راغستې ده. ولیکي چې د 2013 کال د جون د میاشتې راهیسې کلنه چې نواز شریف د وزیر اعظم په څوکۍ ناست دی، تر دا مهال یې 15 بهرني سفرونه کړي دي چې هر کال پرې د دغه هیواد د خزانې ناسه د پاسه $2 میلیون لګښت راغلی دی. د ویبپاڼې په خبره ښاغلي شریف چې خپله هم یو ارپتی دی، د خپلې ټولې واکمنۍ د وخت 15 برخه په بهرنیو سفرونو تېره کړې او قومی اسمبلی سے پاسه 250 غونډو کې یوازې په 13 غونډو کې برخه اخیستې ده. ویبپاڼه د دغه هیواد د خارجه وزارت د هغه راپور په حواله لیکي چې پارلمان ته وړاندې کړی چې ښاغلی شریف په تیرو 3 کالو کې 6.5 میاشتې په بهرنیو دورو تیرې کړي او $2 لک هر میاشت لګښت کړی دی. مقاله کې راغلي چې تر دا مهال نواز شریف برطانیې ته 18، امریکا ته 4 او چین ته 3 ځله دورې کړي دي. ویبپاڼه زیاته ویي چې په پاکستان کې د یو عام مزدور د میاشتې آمدن څخه د پاسه 2000 روپۍ دی، خو د نواز شریف ماهانه تنخواه څخه کم 2 لک روپۍ ده او هغه دغه رقم په پاکستان کې تعلیمي هلو ځلو ته عطیه کوي. ویبپاڼه 13 اونۍ په پاکستان کې شوې د ګیلپ سروې په حواله لیکي چې نواز شریف باندې د دغه هیواد د سیاسي ګوندونو او ولس لخوا د ډیرو مودو نه په دې وجه تنقید روان دی چې هغه ډیر وخت په بهرنیو سفرونو تیروي. د دغه سروې له مخه د پاکستاني ولس نیمې نه زیاته برخه دا ګڼي چې نواز شریف خپل ډیر وخت په بهرنیو سفرونو کې تیر کړو. د نواز شریف ته مخالف تحریک انصاف ګوند یو مشر شفقت محمود ویبپاڼې ته ویلي چې د پاکستان ټولې ستونزې داخلي دي، لکه د ترهګرۍ ستونزه، په سکولونو د بریدونو ستونزه او ښه حکومتدارۍ ستونزه. نو بیا د غریب ولس $6 میلیون په بهرنیو دورو لګول ډیره نامناسبه خبره ده.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
پاکستانی ایکسپریس ٹریبیون رسپانې د هغه هیواد په قبایلي سیمو کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو پر موضوع یوه لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي که حکومت د قبایلي سیمو د اوسیدونکو نظرونه او د هغوی لومړیتوبونه په پام کې ونیسي، نو ډیره ممکنه ده چې په دغه کار کې بریالی شي. د لیکنې مهم ټکی له فرخندې اسد اورو.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه په خپل یوه مقاله کې لیکي د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په اړه ولې دومره ډېرې اندېښنې ښودل کیږي. کله چې هم د فاټا د اصلاحاتو په اړه خبرې مخې ته راځي، نو په اړه یې دا ویل کیږي چې د 13 کالو راهیسې چې د حکومت کومه ډانچه په قبایلي سیمو کې موجوده ده، که چیرې دغه بدله شي نو خلک به ډېر وخت واخلي چې له دغې سره ځان بلد کړي او وې مني. بلخوا ځینې خلک بیا دا خبره هم کوي چې د خیبر پښتونخوا د انتظام لاندې سیمې چې پکې دیر او سوات شامل ملدی، کله چې دغه صوبې سره ملاو شوې او بدلونونه پکې راغلل، نو له دې سره دغلته بې ثباتی هم مخې ته راغله. ورځپاڼه لیکي دا خبره سمه نه ده چې ګینې په دغو سیمو کې له اصلاحاتو سره نامي راغلي، بلکې د دغه تر شا نور وجوهات دي. ورځپاڼه لیکي دا خبره د خیبر پښتونخوا تلونکي گورنر سردار مهتاب خان عباسی د فاټا په اړه په خپل پالیسۍ کې ویلي چې کله د 1960 په لسیزه کې دیر او سوات له خیبر پښتونخوا سره یو ځای شول، نو دوی ډېر وخت واخیست تو چې له دغې صوبې سره ځانونه یو ځای احساس کړي. ورځپاڼه لیکي دا خو د ادارو کمزوري ده چې د خلکو په امیدونو پوره ونه ختل او د ولس ته هیلو ځواب یې مثبت ورنکړ، نو ځکه په دغو خلکو کې ناکراری پیدا شوه. هغه خلک چې د فاټا د اصلاحاتو ویریږي او نه غواړي چې دغلته دې بدلون راشي، باید پر دې پوه شي چې له اصلاحاتو سره ناامني نه ده تړلې، خو کله چې دغه اصلاحات په سمه توګه عملي نه شي او ادارې د ولس د حقونو د خوندي ساتلو کار ونه کړي، نو بیا دغه په سیمه کې ناکراری پیدا کوي. ولس په هم هله دغه اصلاحات مني چې د دوی بنیادی انساني حقونه خوندي وساتل شي. کله چې دغه اصلاحات ولس ته بنیادی انساني حقونه ورکولو کې کامیاب شي او دغه سیمې د هیواد د نورو برخو سره یو شان شي، نو ولس په خپل د دغه اصلاحاتو په حق کې ودرېږي. بلخوا د سفران وزیر عبدالقادر بلوچ چې د فاټا د اصلاحاتو د کمیټې غړی هم دی، وایي دوی باید تر هغې صبر وکړي تر څو چې په فاټا کې امن نه وي راغلی، خو دا تر هغې پورې نشي کېدی تر څو چې د فاټا د ولس غږ نه وي اورېدل شوی او د دغو سیمو د پرمختګ لپاره عملي کار نه وي شوی او دغه هر څه لپاره د اصلاحاتو راوستل ضروري دي.
پر فاټا څخه باندې 100 کاله وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر اوسه ور باندې تپل شوی دی. په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا چون سک سیکشن دی، دا ټول غیر آئینی، غیر قانونی او غیر اسلامی دی.
اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجه له احمد شاه اعظمی سره.
اردن کول شمالی وزیرستان به کور کل شوی خلک چې دا مهال د خیبر پختونخوا په بنو کې د کډواله ورځ شپې تیروي، وای د موسم د بدلون او د ژوند د بنیادی اسانتیاو د نشتوالي کبله یې ماشومان او مېرمنې په یو شمیر ناروغۍ وخت دي. د بنو د سرکاري روغتون ډاکټران هم تاییدوي چې د کډوال د بیلا بیلو ناروغیو ښکار شوی دي. عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
په بنو کې د زنانه او ماشومانو لوی روغتون کې موجود د شمالي وزیرستان کډوال شوی خلک وایي چې د یخ موسم او سهولتونو د نشوالي له کابله د دوی ماشومان او مېرمنې د نازله، زکام، ټوخی او سری په ګډون د مختلفو ناروغیو سره مخ شوي او په روغتون کې هم دوی ته د پام وړ پاملرنه نه کیږي. په روغتون کې موجود کډوال د خپلو ناروغۍ او سهولتونو په اړه وایي د ماشومانو د ناروغۍ ماهر ډاکټر احسان په دې اړه مشال ته وویل چې د شمالي وزیرستان کډوال شو ماشومانو کې د موسم د بدلون او کیمپونو کې د سهولتونو د نشوالي له کابله مختلف ناروغۍ خوریږي او دوی به سر او سمانی په حالاتو کې راوتلی.
یو خدای خپل کېره نه به زیا شوې دي، بل ډېر کم سہولتې زیا شې دي، استېږي لاګیا دي. نو ضروری کې ساده چې کوم دې شه به کمای وي، صفوی کمای وي، چې زیا شې بیموري اډې زیا ته نو ټیخای شې سینې بیموري شله او سه تنګولې بیموري او خژې بیموري وړې وړ کې شې ډېر زیا ته مشتر راولاله دو پای ډی پی شې خاص کا هغه نه علاوه چې کې دې ډېر نش دینش دې پوتې کې دی بولته نو سرمنه بیموري سری بیموري دا غب مشتر ډېر زیا ته رونې دي. ملیریا
دا یادونې ده چې شمالي وزیرستان کې ضرب اعظم عملیاتو له کابله قریبا لس لکه خلک بے کوره شوي چې پکې ډیری د بنو او خوشا سیمو کې په مختلفو کیمپونو کې پراته دي او دولتي شمیرې تر مخه تر اوسه څه د پاسه 21,000 کورنۍ شمالي وزیرستان ته واپس تللې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
د خیبر کرکټ اسوسییشن چارواکي وای په جمرود سټیډیم کې یو کرکټ اکیډمي جوړ کړي او د سیمې لوبغاړو ته پکې وړیا روزنه ورکوي. د دې په خبره له دغه اکیډمۍ څخه یو شمیر لوبغاړي وتلي چې اوس د کرکټ په کامیو نړیوالو سیالیو کې لوبیږي یا برخه اخلي. د خیبر کرکټ اسوسییشن مشران همدارز وایي چې حکومت ورسره اکیډمۍ ته د ودې ورکولو په چارو کې مرسته وکړي نو دوی به وکولی شي د کرکټ نور ښه لوبغاړي میدان ته وباسي. له سیمې څخه د مشال ریډیو خبريال فرهاد شینواری رپورټ راکوي.
د خیبر کرکټ اسوسییشن چارواکي وایي چې په جمرود لوبو میدان کې د کرکټ یو اکیډمي پرانستې ده او د سیمې لوبغاړو ته پکې د کرکټ وړیا تربیت ورکوي او د اکیډمۍ نه یو شمیر لوبغاړي قومي او بین الاقوامي سیالیو ته تللي دي. د خیبر ایجنسۍ کرکټ اسوسییشن یو مشر انعام خان مشال ریډیو ته وایي چې په دې وروستو کې د دغه اکیډمۍ یو شمیر لوبغاړو فرسٹ کلاس کرکٹ کی برخہ اخیستہ دا
قبائل خو تقریبا ډیر کسان نمائندگی وکړه او اوس کتا سو ګور نیو یو نیو انټری پکې شوی عثمان شینواری هغه سریلانکا په خلاف 2020 کیریر آغاز وکړو اوس وس یو پرزیدنت کې دا استرالیا له یو شینشاه تل شینشاه افریدی او دین علاوه وګورې په یونایټډ عرب امارات کلبونو کې د خیبر د خیبر ایجنسی کلاډیان مشغوليږي او بنگلاديش کیم دوه کلبونو کې دوه خپل پارټیسیپیشن کړی دی قبائل چې کوم خلک دي دوه کې یو قدرتي یو ٹیلنٹ موجود ہے یا صلاحیت ہے نو دو کلک کوشش اور سر اوکڑی شی نور دس کار دے چدل تا زیاد تر خال چکم دی کنا دلگ مالی طور بان کمزوری نو گدا پی سی بی شو دا چکم ڈونرز دی دو ولا غور کی کنا کیٹس ولا ور کی سامان ور کی دو تے دیا ش ضرورت ہے نو دس رب دو نورم خ کڑے شی دو تا زیاد تر ضرورت چکم دے دے کیٹس تے
دا کرکٹ دی اکیڈمی تا دا جمروت شپاڑس کلن نیک پر دے ہم راضی اوائی کرکٹ سارے ڈی رمینا دا غواڑی په دې لوبه کې مخکې لاړ شي
کرکټ خو زه په خپل ډېر زیات خوښوم ډېر شوق مې دی ورسره او ډېر خلک دلته راځي تقریبا 50-55 کسان دلته کې راځي اکیډمي لا ریګولر راځي او اکیډمي جوین کوي او هر سړی خپل محنت خپل کوشش کوي زه مخکې 16-19 گریڈ 2 کرکټ وکم کنه دغه اکیډمي نه ډېر پلان لاړل ریحان افریدی لاړلو پاکستان اے ٹیم لاړلو سمین افریدی پاکستان انڈر 19 ورلڈ کپ وکړلو او فرسٹ کلاس هم وکړلو یو میچ فرسٹ کلاس سم کړی زما خو دا اراده چې بس خ کرکٹ وکم او خ غ سره وکم محنت سره وکم او بس 19 وکم او 19 نه بعد خ کرکٹ وکم اگری ټول لار شما
او د کرکٹ دی اکیډمی ته د باډی سیم یو لوبغاړی عبد الغفور پر دې هم راضی وای چې باید د جمروت پشان دی د باډی لوب میدان ته هم سانتیاوی ورکړل شي
قومی حکومت نه ودا غ کو چې مونږ لای سټیډیم جوړ کړای رای بار باډا کې ملا سټیډیم جوړ کړای رای دا سې سہولت یو تنی روکړی جامروت کن سہولیات تھی دا سہولیات بولتا نشتا رہی می حکومت نہ دا غوڑو شمولان دا سی سہولیات روکی لکا دل تاری
او دو جامروت کرکٹ یو بلو بغاڑی عبداللہ وویل
روزانہ بس سکول نہ چرو شو پریکٹس کو مو روزانہ مزیگر ایوڈ کیو ڈر خواہش تھا چمون کرکٹ وو کو زون خ مخ کے زون مستقبل جوڑ کو مون دے رو داو چے اکیڈمی والو با مخ کے پاکستان ٹیم نہ وز انٹرنیشنل نہ وز مون چے میں مقام لو شی مشون نم تکڑائی مخ کے مولا گیم لا لگا ہو کہ منڈا تڑڑا و انشاءاللہ مون کے دار کوالٹی شتا چے مون مخ کے لوڑ شو
د خیبر کرکٹ ایسوسی ایشن چاروا کی وای چے کدی اکیڈمی تا پا موکڑے شی او پولیٹیکل چارواکی ورتا دو لوبو سامانونه ورکړي او مالی مرسته ورسره وکړي نو یو شمیر نور قبایلی لوبغاړي به هم نړیوال کرکټ ته راوباسي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
په داسې حال کې چې د پاکستان سپر لیگ په نامه د کرکټ اتلولۍ پای ته پر رسیدو دي د بلوچستان د مرکز کوټې اوسیدونکي ګیلمن دي چې په یاد اتلولۍ کې د کوټې په لوبډله کې چې کوټه ګلیډیټرز نومیږي د دغه خار یوازې یو لوبغاړی لوبه کوي د کوټې ځوانان فکر کوي چې کوټه او بلوچستان صوبه د هیواد په کچه د کرکټ په لوبو کې بیخي شاته پاتې دي او ځکه نو په کار وه چې د دوی په لوبډله کې د هم یادې صوبې لوبغاړو ته د ګډون موقع ورکړل شوی وای لکوټه د نیاز مساخیل رپورټ ورو
په کوټه کې د کرکټ یو ځوان لوبغاړی مکرم خان وایي چې پاکستان سپر لیگ به هله خوند کولی چې د کوټې ګلیډیټر لوبډله له کوټوالو ډکوه
ټیم خو د کوټ په نامه باندې دی نو لیکن دوی زموږ ته سپورټ نه راکوي زموږ پلیران نه زموږ سره ډېر ښه اډ بالر پلیران ناشته لیکن دوی سپورټ نه ورکوي نو خو لازمي خبره ده چې ګر سپارس چلیږي په دې وجه باندې موږ د بار ملک د سپیټرسن دا خدای دی کله آی پی ایل سپر لیگ چې دی نه په دې کې چار ګیس کلا وایي خو د پاکستان او بلوچستان سره د خپل الکوان ته موقع ورکړي چې بیا مخته فیوچر ته استکار اول خو موږ ان شاء الله دغه دوا کو د کوټې د نامه د پاره چې الله پاک دې په کوټه کې ډیټر وګټي او په دې کې شش د بار ملک پلیران سره زموږ بسم الله پرفورمنس ورکې دغه په تروب نور بلوچستان کې لاندې نه
مکرم خان د خپل خبرو پر مهال مختوای
د چې ور راس زموږ څو ګور زموږ چمن علاقه د پښین علاقه د کوټه علاقه د نور علاقې دې په دې کې ډېر چیلنج پروت دی لیکن دی وای چې پیسې بس بیا ونو مخته کلی چې پیسې بغیر نه ځکلی موږ دغه وای چې پیسې به زموږ سره تاونه کې بلوچستان کې ډېر چیلنج دی خو موږ ته دې سپورټ نه راکې سپورٹ را کې انشاءالله در پاکستان کې اولین ټیلنټ بزمر د خاصه پیدا شي
محمد خان هم د کوټي یو ځوان دی او له کرکټ سره خورا مینه لري دای هم په دې هریان دی چې د کوټي په نامه لوبډل کې د کوټوالو کمبوت دی
بلوچستان سلور د ځکه لاړم به چې واخ ولې چې ار د ټیم شاور ار ټیم خپل کلاړان اخیست سلور پنځه خامخا دار سوبې اخیست مې خپل سوبه والا چې دا نه انصاف کړی
محمد شہزاد هم د کرکټ یو ځوان لوبغاړی او د کوټي اوسیدونکی دی. دی وایي یقینا د کوټي لوبډلې په انتخاب کې له انصاف په کار نه دی اخیستل سوی، خو په خبره راتلونکي کې باید چې دغې خبرې ته پاملرنه وسي.
پورته والو کارونه دي، فرشتې دي، کار څه دی، هغه خپل د خوا نه څه درته ویلی. هغه چې داسې کسان دي چې بای سورس لري، منسټري لیول سي، چاې کیمپ لیول سي، سفارشي سي، نو موږ غریبان خلک یو، موږ ته څوک چې دی نه پوښتنه کېږي نه شي.
د کوټي د ځوانانو د دغو نیوکو په اړه مې د پاکستان کرکټ بورډ له چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه، خو بریالی نه سو. او بل اړخ ته د یاد بورډ له اړخه په خپل هم په دغه اړه څه وضاحت تر اوسه مخې ته نه دی راغلی. نیوکي او سپیناوي پر خپل ځای، خو کوټوال وایي چې هر څه وي، دوی د کوټي د نامه په خاطر د کوټا ګلیډیټر ملاتړ کوي او هیله مند دي چې دغه لوبډله به پایلوبه هم د نورو لوبو په شان په خپل نوم کوي.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.